برخه کې نه ستړي کېدونکي حالې ځلې کړي او لا یې هم خپل انرژي نه ده سپمولي. موفقیت او د هیواد په کچه د پښتو ادبیاتو په برخه کې د هغې د دکتورا اخیستنې راز په څه کې و، لا څه کول غواړي او وړاندې په خپرونه کې خپله لاغلې زیور څخه اورئ چې له نیکه مرغه همدا اوس زموږ سره په خپرونه کې ده. استاد محترم، زموږ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی، مننه چې زموږ خپرونې ته مو ویاړ ورکړي. په خیر راغلی، ستړي مشي،
ډېره مننه کوم او ستاسو د کور ودانۍ درته وایم.
خیر اوسې،
بخښنه غواړم. د ګرانو قدرمنو اوریدونکو او د راډیو محترمو کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام، ډیره زیاته مهرباني چرا سره اوریدونکو ته یادونه کول غواړم چې د خبرونه د دوشنبه پورز د ماس پخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده. دا وخت تاسو تکرار بڼه اوري د یادونه ول وړ د چې باید وایم ډاکټر ازرغونه رشتین زیور په 1948 میلادي کال کې په کابل کې پیدا شوې ده. لمړنۍ او ثانوي زده کړې په کابل کې لرابې بلخي لیسې بشپړې کړې دي. بیا په 1942 هجري لمریز کال کې د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پونځي ته بریالی شوه او له دې پونځي څخه هم په لومړۍ درجه فارغه شوې ده. ماسټري او دکتوره یې د پخواني شوروي اتحاد د مسکو په ښار کې کړې دي. دا چې کله یې زده کړې بشپړې کړې، خدمت ته یې څنګه ودانګل او وړاندې په خپرونه کې به خپل استاد څخه اورو. استاد، کله مو چې زده کړې بشپړې کړې، دا چې زده کړو په دوره کې څه مشکلات وغې ته هم وروسته راځو، خو زده کړې مو بشپړې کړې، مستقیما خدمت ته مو راودانګل، کله هم په کور کې وډېر وخت؟
نه خیر، زما د تعلیمی دوره او تحصیلی دوره او همداسې د خدمت دوره په پرله پسې توګه روانه شوې ده، یعنی کومه وقفه پکې نه ده راغلی. نو په دې کله چې زه د پوهنځي نه فارغه شوم، د کابل پوهنتون د پښتو څانګې نه فارغه شوم، بیا ځینې ستونزو له کبله په پښتو څانګه کې ډیپارټمنټ کې پاتې نه شومه. البته ځینې ستونزې یعنی وکې وي چې هغه البته ضرور نه دی چې زه یادونه وکړم، خو موږ مجبورن بیا لاړو. موږ وی چې خدمت ته هر ځای کې چې وکړو فرق نه کوي، یا کابل پوهنتون یا ولیسا هم موږ دپاره غنیمت پدې و چې هلته موږ د خپلې ملي ژبې تدریس کولو، او هغه زموږ دپاره یو افتخار و چې په هره کچه چې مقصد تدریس و. او په راوی بلخي لیسه کې په کالج فارغ شوم،
لا لیسې څخه چې تاسو فارغه شوئ بیرته
تلته ښوونکی شوم، بیرته ما ښوونکی شوم. او دا ما د پاره ډیر د ویاړ ځای و، ځکه چې زموږ نه مخکې هغه کسانو چې پښتو تدریس هلته کولو، اکثریا هغه کسانو چې لیسانس نه و یا پوهنتون نه و لوستي، اکثریا داسې د مسجد نه د یو هغه نه استادان راغلي و د پښتو برخه داسې خواره غونډې و. نو
تاسو شاید لومړنی ښوونکی هلته هم وي چې د لیسانس درجې سره تللی،
او د لیسانس درجې سره زه هلته لاړم، او په خورا مینه او په شوق او په ذوق باندې د خپلې ژبې خدمت ته مې ملا وتړله. نو بیا د درې کاله په دریم کال باندې بیا موږ بورس واخیسته، او بیا لوړو زده کړو لپاره شوروي اتحاد ته.
دا چې ته د پوهنتون نه لومړۍ درجه فارغه شوې، بورس باندې خاطر درته راغی؟
نه، آغا خو پوهنتون نه خو فارغه شو، فارغه شوم، خو مګر ډیپارټمنټ کې بعضې ځینې نیوکې ځینې ټکي و چې هغه اجازه ونه شوله چې موږ هلته هغه شو. خو د سیلنده یې درته وایم چې وی نه نیولو، خلاص خلاصه.
کله چې ماستری ته تللی یا بورس ته تللی خارج ته، هغه بیا د پوهنتون نخوا درته برابره شوې؟
نه، پوهنتون د خوانه نه ده. بیا زه خو د ښوونې او روزنې د وزارت پورې مربوطه شوم، ځکه چې ما لیسه کې درس ورکو. نو د دې نه وړاندې زما د خاوند ډاکټر صاحب زیور د په یو دوه کاله مخکې د په بورس باندې لاړو شوروي ته، هغه د ماسترۍ لپاره لاړو د پولیټکنیک د پوهنتون انسټیټیوټ لخوا. نو دو کال غال ته وو بیا په همدې زمن کې ما هم هلی زلی شروع کړلې واغه هم دغې زنه هلی زلی شروع کړې او د دې دې سره زما پلار خدای دې وبخي هغه هم را سره مرسته وکړله چې بلاخره یو بورس مې ترلاسه کړ او هر کال د نجونو دپاره د وزارت معارف دخوانه لس بورس ورکول کېدل نو په دې یو بورس ما ترلاسه کړ نو په دغه اساس باندې ما هم
تاسو چې کله لومړی خو ماسټري دپاره تللی بیا هملته مسلسل دکترا هم پسې وکړه که بیا افغانستان ته راغلی بیا لاړې دي
نه نه مسلسل ماسټري او دکترا هم دواړه په مغه یو وخت کې په عین هغه کې
او لکه وخت کوم چې یادونه وکړه تاسو د پښتو ادبیاتو په برخه کې لومړنۍ ښځینه ډاکټر یې فکر نه کوئ چې ډېر لوی ویاړ مو ترلاسه کړی دی
نو زبا اوس د خپل ځان په حصه کې
سونه خبرونه ده باید ووایي هر څه
خیر زه خو په دې باندې ډېره ویاړم چې اول خو په افغانستان کې د ښځینهوو لپاره اول د لیسانس دورې تحصیل په هغه وخت کې ډېر ناشونی وو بیا چې ما دا تحصیل ترلاسه کړو بیا هغې نه وروسته چې بهر د زده کړو لپاره لاړم نو دا خو بیا د ټولو نه ډېره د ویاړ خبره ده او زه په دغه باندې ویاړم چې ما وکولی شو د افغانستان د خصوصا د پښتنو په قشر کې ما یو مقام پیدا کړی شو نو دا به زما دپاره واقعا یو افتخار وي او دا افتخارات چې دي دا زمون کورنۍ ته هم راجی کیږي ځکه هغه شرایط چې ما ته خپلې کورنۍ آماده کړل تیار کړل هغه که هغه کومک یا هغه مرسته هغوی ما سره نه وي کړې شاید چې دغه زمینه برابره شوې نه وي چې زه بهر تللی وی او ما لوړ تحصیل
هلته کړی وو ترازو چې ستاسو په دې موافقتونو کې ډېر راز د چا و ډېره همکاري ستاسو کور کې ممانعت نه و که تاسو خپله مبارزه کوله چې باید هغه حقوق چې تاسو یې لرئ باید ترلاسه کړئ بلاخره ټولنې ته خدمت وکړي
دا زه خو به داسې د دې پوښتنې جواب تاسو ته داسې وایم که زه یوازې وایم چې دا د کورنۍ موافقت و دا به سمه نه وي او که زه وایم چې نه یوازې زما مبارزه وه نه دا صحیح نه ده دواړه خواوې دواړه اړخه په دې کې دخیل دي مبارزه ما په دې کوله چې ما حتی د پوهنتون د لیسانس په دوره کې کله چې موږ پوهنتون ته لاړو او هلته مې تدریس درس ویل شروع کړل نو په دویم صنف کې هم چې موږ ته یو بورس د امریکې نه پوهنتون ته راغلی وو نو هلته ما غوښتل چې په دغه بورس کې خارج ته لاړ شم او لوړې زده کړې تحصیلي زده کړه مې نور هم بشپړه کړي خو هغه دا و چې په هغې وخت کې د افغانستان د شرایطو سره د ښځو دپاره د نجونو دپاره فکر کوم چې لږ امکانات محدود وو نو بیا زما پلار د خدای وبخښي هغه ما ته یو ډاډ راکړ وی چې اوس ته دا پوهنځی خلاص کړه کله چې دا د خلاص کو هغې نه وروسته به بیا بهر لاړ شي نو هغه اصلا نه غوښتل چې د تحصیل په دوره کې چې زه په لیسانس کې وم بهر لاړه شم
یو اراده موجوده وه
مګر اراده مې وه
اطمینان
درکوم خو بله خبره دا ده چې هغه واقعیت خبره هم درته وکړم چې زمونږ د دغه ټولنې دغه اجابت دغسې وو چې باید یو جلۍ یوازې بهر لاړه نه شي نو د دې په اساس باندې ما ته ویل چې دوه کسه یې ښه دی نو ما ته ویل که دوه کسه اوسي خارج کې سړی تحصیل وکړي نو ډېره ښه خبره ده
بیا له خاوند سره یو ځای لاړې چې هغو هم هلته درس ویلو بیا
هغوی دوه کاله ما نه مخکې لاړل خو چون زما اراده وه او غوښتل مې چې تحصیل ته لاړه شم نو بیا کورنۍ راسره مرسته وکړله او موږ لاړو دواړه بیا هغه هلته وو دوه کاله په شوروي کې خو بیا چې زه دوه کاله پس لاړم نو هغه ماسری واغسته اغسته وه هغه تیار دکتورا ته
شروع کړو او په دې برخه کې یعنی تاسو د ډېرو ستونزو سره شاید نو مخ شوي تاسو له کور ملاتړ در سره خپل تاسو لیوالتیا هم اما لڅ شي زوریدې په هغه وخت کې تاسو زده کړې کولې دا چې لګ ډېر مشکلات له دې زوریدې کنه
نه یو خو شخصي مشکلات یې هغه خو دومره ارزښت نه لري مګر یو مشکل ما د پاره وو چې البته د یو مور په صفت باندې ځکه ما هغه وخت کې دوه ماشومان درلودل
کله مو چې ما ماستری شروع کولا دی وخت کې
او کلمې چې ماستری
پانتون ملوسته و
پانتون ملوسته و پانتون د لوست لوست نو ورسته ما د پانتون ورسته منګه واده و شو هغه نو ورسته بیا زما ماشمان پیدا شو هغه نو ورسته زما ماشمان پیدا شو نو هغه یو چې وا تقریبا دوه کاله و
او مهرباني
هغه یوه نجلۍ چې وه هغه د دوو کالو وه دا بله چې وه د نهه میاشتو وه نو چې دا برس برابر شو ما د تګ اراده وشوله نو هغه ماشومان ډېر واړه پاتې شو نو چې په اول کال زه هلته لاړم نو ډېر زیات زه اورېدم په دې چې دا ماشومان رانه پاتې شو نو دا هغه د مورولۍ یو احساس و چې ما سره و خو خیر په هر صورت چون اراده مې نیکه وه نو هغه او دا ډاډ ما ته چا راکړې ما زما خپل مور زما خپل پلار چې زه دا ماشومان منګه ساتو ته خپل درس وای او که اوسې ونه وای نو بیا وروسته وخت درنه تیری بیا به نشي ویلی.
بله استاد محترم ډیره زیاته مهرباني ستاسو سره خبرې تر دې دمه خوږی وي مونږ اوریدونکو ته شمیرې بیان کړي دي ستاسو ګڼ شاګردان ستاسو نه زده کړې کړي مونږ ته په فیسبوک کې هم پیغامونه پریښي هغه هم درته وایم ممکن ډیر همدا اوس په اړیکه کوم راسره وي چې تاسو پیژنې یو ځل بیا شمیرې هم ورته وایم پرونې ته ډیر زیات په خیر راغلی ورور ستړي مه شئ.
بله محترم یوسف خان زدران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو
ډېر زیات په خیر راغلی قرض پښتون خپرونې ته ستړي مه شئ مهرباني مننه چې راسره یې
خپرونې سلامت شې ډېر خوش چانس ما خو فکر کوم چې اول بروخ خو دوم چانس مو واخیستی واکن موږ چې د پښتنې خوندې په څنګ کې لرو او د پښتنې خوندې چې د ورونو په څنګ کې ولاړ یو انشاءالله دا ملت ته یو لوی آسایش دی په داسې ټولنه کې د خوندو حقوق نه دي مطرح اول موږ خپل حقوق نه دي ورکړي اصلاحات مونږ را ایستلي او په دې باید په دې زمن کې اصلاحات راشي او دا تر اوسه لا موږ ټولنه کې ژوند کو خدای دې وکړي د ظلمت ټولنه هم پر رښتایي بدل شي نو تر نظر به چیرېږم ستاسو د مېلمنې د ښاغلي زیور خور ته مې ودلې پوښتنې
مهرباني
اول پښتنو خو مې دا د خورې کې ته چا ډېره واسولې چې دغه مبارزې ته دوام ورکړي او خپل تعلیم او درس ته دوام ورکړي چې ځینې اثر لپاره بیا مصدر د خدمت وګرځېدلې دوهمه پښتنه مې دا ده دوی خو په شرق کې هم تحصیل کړی دی د شرق او د غرب د تحصیل فرق څومره دی او د پخواني ادب د اوسه د پخوانی ادب او د اوسنی ادب تر مابین فرق څومره یې نه یعنی څومره فرق په پخوانی ادبانو او د اوسنی ادبانو او درېمو پرسنو نه دا ده چې نور انجونې څنګه کولای شي څومره مبارزه کولای شي چې
ډېره زیاته مهرباني قرسه پښتون ستاسو لاړی کې نه نظر نه او دا چې پښتنې مور سره شریک کړي. بله ستاسو اړیکه دا وخت زموږ سره وصل ده لطفا خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام خبرونه ته بخیر راغله. خپلواک صاحب مهرباني
هغه وخت تاسو دونه زمينه مفاده وای لکه اوس انجن ته نو تاسو به شاید تر دې ډېر پرمختګ کړی وای که
خپلواک صاحب ستاسو اړیکه هم ډېره صفا نه وه اما پوښتنه مو واخیسته. استاد محترم ویلي چې که داسې زمینې درته برابر وای لکه نن سبا چې برابرې دي ډېرو نجونو ته او مېرمنو ته فکر نه کوئ چې تر دې به مو ډېر تعلیم کړی وای که نه. خو وروسته ځواب ته راځو اوریدونکو ته اوس نوبت د دوی دی. یو بل اوریدونکی هم راسره دی خپرونې ته بخیر راغلی ستړي مه شئ. کوم ځای نه؟ نوم مو څه دی؟ عبدالحنان په خبرونه کې را سره د پښتو ادبیاتو لمړنۍ خزینه ډاکټره زرغونه رښتین زیور میلمانه ده. د هغې د ژوند په اړه باندې چې مخکې وغږېدله څه ویل غواړي او که پښتنه ترې لرې په هغې اړه مهرباني. د اردن کې اړیکوم شلېدلې ده لکندهار څخه اړیکه نیولې وه. ډېره زیاته مهرباني چې اړیکه را سره نیسې. خو بیرته بیا درته راځو که د میرمنو د کار ونډې په اړه باندې د هغوی د وظیفو په اړه باندې تاسو څه لا پیغامونه لرئ یا د خپرونې په اړه، نو موږ غږ ثبتوونکي ماشین شمېره هم لرو 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته ته زنګ وهئ، ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسېږي. نو استاد محترم قاري صاحب پښتون او خپلواک پښتنه مو واخیستې، له بده مرغه نور اوریدونکو خبرې موږ ترلاسه نه شوې و مو نه شو اخیستلی، نو که ځواب درکې
مهرباني. محترم ورور پښتون د ده درې پښتنې وي او درې واړه پښتنې مختلف پښتنې دي چې هغه هر یو یو وضاحت او تشریح غواړي. نو
اول
لږه لنډه ځواب به ورته ووایم. ده پښتنه وکړه چې چا تاسو داسې هڅولی چې دغسې تحصیل وکړي او لوړې زده کړې ترلاسه کړي؟ البته زما د کورنۍ ماحول همدا و چې موږ دغه په دغه ماحول کې رالوی شو. یو کورنۍ وه، ادبي کورنۍ ده، او په دې ادبي کورنۍ کې موږ په خپل ذهن کې په خپل فکر کې وروزل شو او د دغه کورنۍ په فکر او ذهن روزل شوي یو. او همدغه ممانعتونه نه وي. او بل دا دی چې زما پلار د خدای وبخښي پوهان رښتین آغا یوازینی کس و چې د ښځو د نجونو د تعلیم او د تحصیل علمبردار و، یعنی په دغه لاره کې ډېرې مبارزې هم کړې دي. نو په همدې اساس مونږ مکتب ته ښوونځي ته واستولو او همدغه هیله وه چې مونږ تحصیل وکړو او په دې ټولنې ته یو مثال وګرځو او زمونږ نه وروسته به دغه خلک ټول زمنګ نزد کی او خپل ماشومان او خپل نجونې او الکان ټول به ښوونځي ته شامل کی. دا از ما البته د اغوی اغو او د اغوی منندوی ما چې مونږه تحصیل ته
تشویق کړی دی. بل پوښتنه دا چې فرق د زده کړو په مسکو لویدیز او غرب د غزوینو کې څه؟
مضمون خو شرقي ټولنه ده، او په شرقي ټولنه کې بیا افغاني ټولنه ده، په افغاني ټولنه کې بیا پښتني کلتور او فرهنګ دی. دلته هم ډېرې ستونزې خو شته. وی هغه وخت کې زه فکر کوم چې هغه ستونزې چې اوس شته دي هغه وخت نه وي. هر چا کولی شو چې چا شوق درلود درس ووایي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. خو په البته دا د ښار په داخل د ښار کې، مګر په اطرافو کې هغه خو معلومه خبره ده چې اوسه پورې هغه ستونزې اوس هم شته. او د غرب هغه تحصیل چې دی په غرب کې بیا دا نشته دی. په غرب کې هر څوک کولی شي تحصیل وکړي، حتی هغه د لیسانس وبخښي د بکالوریا تر سطحې پورې، خو هر څوک مجبور و مکلف دی چې خپل تعلیم وکړي. او د هغې نه وروسته که بیا دوی غواړي چې نور تحصیل وکړي، هغه بیا د دوی نور شرایط دي. اما اصلا دا دی چې په هغې دولتونو کې په هغه ملکونو کې دا ضروري قانوني خبره ده چې هغوی باید د لیسې مکتب دوره بشپړه
کړي،
یعنې بې سواده باید څوک پاتې نه شي.
بله پوښتنه یې دا وه چې اوس څنګه نجونې کولی شي که ستاسو غوندې اهداف ولري ور ورسېږي؟
دا یو داسې یو مهمه خبره ده چې زه اکثریت په خپل ټولګي کې خپل شاګردانو ته هم دا خبرې کوم او همیشه دغه نصیحت هم ورته کوم. اول خو مې دا د کورنیو نه، د مور او د پلار نه، د دوی نه هیله ده چې خپل ماشومان مکتب کې واچي او دوی تشویق کړي چې ښوونځي ته لاړ شي او تحصیل وکړي او د زیات تحصیل ورته زمینه ورته برابره کړي. دا یوه. دویمه خبره دا ده چې د ماشومان مثلا خصوصا د پښتنو په ټولنه کې اکثره چې 15-16 کال ته ورسي یا حتی هغې نه هم کم، هغه دوی ایسته واده کړي، یعنې دا خپل نجونه واده کړي. نو کله چې واده شي بیا خو کور او دغه ورپغاړه شي بیا خو تحصیل نه شي کولی. نو زما په نظر باندې دغه کولی شي چې په خوانځه اخلاص کې دولسم نه اخلاص شي بیا لیسانس دوره واخلي بیا هم داسې یو اراده قوي اراده وکړي. دا مهم ټکی دی چې باید دوی قوي اراده ولري چې باید
دا نسخه ده. خو فکر کوي چې ستاسو غونډې ویاړ بیا ترلاسه کولی شي که هر څوک دا هدف تعقیب کړي او مبارزه وکړي.
خو زه وایم چې هدف ترلاسه کیږي. هڅه کوشش دا لومړنی شرط دی. سړی هڅه وکړي کوشش وکړي اراده وکړي فکر اتمن کوم کار دی چې انسان یې نشي کولی. کله کله خلک وایي چې ښځې نشي کولی دغه مقام ته ورسیږي یا دا وکړي. مګر زه وایم چې کله چې اراده موجوده وي او هڅه موجوده وي کوشش موجود وي نو فکر کوم چې د نارینه او د ښځې ترمنځ په دغه لاره کې کوم ستونزه
نشته. پخوا ستونزې نسبت دومره ډېرې نه وې لکه نن سبا چې دي.
نن سبا ځینې ستونزې په دې ښارونو کې شته. خپلواک
شپ همدې موضوع ته اشاره کړې وه. وایي د تعلیم اسانتیاوې پخوا اوس
یو خبره وای چې تعلیم پخوا چې نسبت ننني عصر ته هغه تعلیم با قاعده اصولي منظم درس و اوس هر برخه کې تاسو پوهیږئ چې په دې څلوېښت کالو هغه کې جنګونو کې په دې څلور لسیزو کې جنګونه تیر شوي دي په افغانستان کې او هر څه ګډوډ شوي دي. نظام ګډوډ شوي دي تقریبا د معارف او د باندو سطح او کچا د تعلیم اگر چې سهولتونه بیخي زیات دي یعنی دومره زیات دي چې دا انټرنیټ او نه پوهېږم تلویزیون او نه پوهېږم څه شی چې زموږ په وخت کې نه و. زموږ په وخت کې یوازې یوه راډیو وه او نور هیڅ شی نه و. مګر اوس دومره سهولتونه زیات دي. خو مګر خبره دا ده چې محصلین یا شاګردان یا زده کوونکي د دغه فرصتونو نه ښه استفاده نشي کولی. مثلا تاسو وګورئ نن سبا د فیسبوک خلک کاروي مګر په غلطو هغه باندې کاروي یا مثلا د انټرنیټ کار اخلي مګر په صحیح معنا په صحیح توګه چې علمي زده کړې ترلاسه کړي هغه نه کوي.
بله استاد مدام تاسو د ټولګي خبره وکړه. مونږ یو اردوونکي لیکلي دي د حکمت الله په نامه باندې چې ډاکټر مونږ ته ډېر څه زده کړي. په دې خبره به زه درته قسم وخورم چې استاد به کله په کابل پوهنتون کو نو ننګرهار پوهنتون ته به ځان را رسوه. په هغه وخت کې مونږ باندې د نحوې مضمون تدریس سات درلود. نو په څو پوهنتونونو کې مو زده کړې کړي دي. په څو پوهنتونونو کې مو تدریس وکړ.
تدریس نو زه به څنګه وایم چې خلک به وایي چې دا په یو وخت کې څنګه دونه پوهنتونونو کې کار کوي. اول خو ما خو کابل پوهنتون کې تدریس شروع کړی دی. بیا کله چې مونږ تدریس ته تلو او تحصیل ته لاړو هغه ته مسکو ته هلته هم پښتو څانګه کې ما مسکو په پوهنتون کې پښتو تدریس هلته ورکولو. بیا دلته چې ننګرهار پوهنتون ته کله پس د دوه یوم کال نه کله
ننګرهار پوهنتون کې
اول کابل پوهنتون کې بیا سوم په دوه یوم کال کې چې دلته ګډوډي شول او مشکلات شو بیا زه ننګرهار ته لاړم. ننګرهار کې بیا هلته تقریبا د موقتی غونډې کار مې کولو. موقتی مې په دې کول چې دلته حالات خراب و ما هلته کار شروع کړو. نو په دغه جریان کې په دغه دوران کې خدمتي غونډې کار مې وکړو. بیا هغې نه وروسته ما خاوند ډاکټر صاحب زیور هند کې و هغه هلته تدریس کولو. هغه په کابل پوهنتون کې هم و او خو هند ته هم تللی و. نو کله چې ننګرهار ته راغی بیا د هغه سره یو ځای ما دغه ریکارډ د په ننګرهار پوهنتون کې مات کړو چې لاړم او ما درس ورکوو. یو وخت ښځینه نه استاد وه او نه یو شاګرد هم نه و په هغه کې. او دلیل یې څه و چې کانکور ازموینه تیره شوله په دې کې یوه نجلۍ هم رانغله او کانکور کې امتحان ورنه کړو. ما وې دا خو ډېره سخته خبره ده چې په یو ولایت کې یو مهم ولایت کې خزینه محصلان مونږ نه لرو چې دوی په کانکور کې امتحان ورکړي. نو ما دا فکر وکړو چې راځه داسې وکړه چې یو قدم به واخلم که کامیاب شم که ناکام شم. خو هغه کامیابي هم شته او ناکامي هم شته. نو هغه درس مې شروع کړو. اگر چې بعضې خلکو داسې ښه نه ګڼله چې زه وزم او هلته تدریس
کوم د لومړنۍ
استاذې په حیث باندې نو هغه خو بل اخر په هغه کال خو هیڅوکم نو باندون کې مګر ما چې شروع کړل په کال یو جلې راغله یو جلې رااله و غم زما په صنف کې و بیا هغه نو وروسته بیا دوه شو بیا وروسته درې شو درې شو اوس ماشاءالله بیخي ډیر دي نو هغه وخت نه ما په ننګرهار پانتون کې هم په یو وخت کې هم کابل هم ننګرهار کې تدریس وکړو
یعنی خدمت پلان لري
د کتابونو په حق لا د کوم وخت نه چې ما کار شروع کړې په پانتون کې اول خو د ماستر او د ډاکټورا تیزس وغه خو مولیکول مونوګراف او پولیسانس تور کې مولیکول هغه د خزو شاعرانو خزو په باره کې او دویم خبره ده چې کله ما تدریس کړې د ټولو مزامینو لپاره چې ما څومره تدریس کړې لاندې درته وایم لیکچر نوټونه جوړ کړې دي بیا په دې کې ما د ګرامر په برخه کې دوه کتابونه چې یو صرف برخه ده چې مورفولوژي ورته وي یو بل نحوي برخه چې سینټاکس ده هغه ما لیکلي دي مکمل بل لغت پوهنې باره کې مې کتاب لیکلی بل لیکچر د لهجه پوهنې باره کې مې لیکلي د ژبپوهنې اصطلاحي قاموس په باره کې مې لیکلي دي نور مضامین خو بیخي زیات دي نو اوس پستاس پروګرام لاندې زه خو
راتلونکي کوم ستر هدف څه وي
راتلونکي مې زما خو اصلا ټول مسله چې زما د خپل اول د خپل وطن لپاره یو سوله او امن او آرامي غواړم دا اول هغه د هدف ته چې باید وشي دویمه خبره دا ده چې د خپل ژبې فرهنګ د ودی او د لا پراختیا لپاره څومره چې زما په وجود کې توان شته او دا زه سره ورسم مګر هیله مې د نور نه د ټول خپل شاګردانو نه کړنري نه دي که خزینه همدا دي چې خپل ملی فرهنګ د او د تعلیم او تحصیل او د پوهې د پوهې لپاره دوی باید هلې ځلې وکړي او تر هغه وخت پورې چې دوی په هیواد کې بې سوادي ختمه نه کړي او د لوړو زده کړو
ډېره مننه چې زموږ سره کې زموږ سره وایي
تاسو پروګرام کې زما په زړه کې ډېرې غوټې پاتې شوې
بیا به خبرې کوو اوریدونکو پاتې شول ډېرې دي خو نشو کولای چې وړاندې په خبرونه کې پاتې شو ځکه د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی نو ډاکټر صاحب محترم ستاسو له حضور نه ډېره زیاته مننه د اوریدونکو نه مننه چې په خبرونه کې راسره برخه اخلي اما د ښځو د کار ونډې په اړه که بیا هم ستاسو پیغامونه پاتې وي درنو اوریدونکو کولی شئ 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته راته پرېږدئ زه یوسف ځدران مو په پاک خدای سپارم د خدای په امان
مننه چې ازادي راډیو واورئ.